سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو آزادۍ رادیو ته غواګیست نه کتر دې چې خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیګ د ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی اوسنی جګپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې د افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یک شبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2020 کال کې د افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کس د یو کمیسیون په جوړولو غوره کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پرېکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلیه د ملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات یو امریکایي چارواکی او لیبی بلی سرچینې چې له موضوع خبرو تر لاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یو زلزله چې شدت یې درختار په کچا 3.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 3:19 وشو. مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي په چهارشنبه په ورځ د نومبر پښولما وی تاسلی د متحده عرب اماراتو په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري اژانس ته ویل چې پر یوې چوپړې ودانۍ د اسرائیل په ملک کې لزګونو فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندونه ده چې دقیقا څوتنه مجل شوې دي، خو د فلسطین د ملکی اسرائیلي حالات اداره وایي چې شاوخوا بیتنه په دې ودانۍ کې وسیدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadi.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ټرمپ دریز اتصدی خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د سوارلس کسي د کورنۍ سرپرستی ورترغاړي ده.
او ما ته دا په غاړه د خپل مرسته مې ویره د قسم د څه بګنې نو د شپې تیره کړې د دې میږي د وګولو مخ نه ناوړي.
او کونړ کې د لرګوي بې مخ په لوړې دودي
په کونړ کې په خوا شه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې ده 900 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل اکسپاڼې لیکلي چې د خپل سری توقیع په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سره ککړ په راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووځي تل ویره او وحشت لري. زه خپله نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم تقریبا بود کی جهای ما را
شاوخوا یو ونه په بند کی وم. هغه وی ونه کی به هم زما ځای بدلو چې څوک می پیدا نکړي. پولیس ته چې خوش هم شوم ز به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. ز به کله هم په وی سیمه او کله په بل کی وم، ځای به می بدلو کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر لس ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اګست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. د راپورونو وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفا ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل د خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
د ټرمپ اداره باید بشپړه کاره او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وتلو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسؤلیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راجع کیږي چې له افغانستانه یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسؤلیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیې چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې تیر جمهوری حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ او بایډن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوری حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د لمنځه تللو لامل سوي دي. د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون نور مهم ټکي چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوي وو او ویلي و چې دواړه لوري په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دایمي اور بند و.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د 23 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله یې د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
زربیبی
چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري، دا وای د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیرانه ده چې څه به کوي. لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او لبل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو خلا دې سره ورور دې ګړ و د شاله تو کې چې دې فند په کور کې واره یې چې مان راخوا دې کور کې یاد اچې په تنګړي برخونه را باندې کټ کړی دي. ولا د احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لرګاین نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کوکې می چې خرڅه نهسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلي، خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه واخیستل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې کړې دي. تفصیلي راپور کې ورو.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکی جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته اوس لید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
له هغه رئیس چې اوسنی حکومت واک ته رسیدلی، له بعد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا و سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نابینا افغان جونې د ښوونځیو او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو له سترګې مې اوښکې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې یې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر له شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو د پام ضروري ده ترڅو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپین مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږي نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره له دې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوی دیوار څوک نشي کولی چې خپل کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي. چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بای لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 500 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنې د پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټی چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټی نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پرېوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژرندو له ډېرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوې دي. نور حال د نجیب لال خیل په راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتی سیمې ژورې ځوان شورا خرقای کڅکای سنځلې او شودې ککړي اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
بستا په غرینا کې چنه دي خو به واسای د واجه میر د چلی بنستا کچینا ستا غرنزا خو د بواسای به واجه چې کوم دی میری بنستا دا دوله بتر بادشاهی چې کوم دوی مشترک کوم کته نه دی شوای.
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي، روغتیایي خدمتونو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوس خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میر وو ورسوالی ته درمی یا مرکز ته درمی ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د تاسو خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکي شالید ویل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلای د سواد ستر شي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژور شاو خاصم لوی کسي او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکي د خپل زمکو د اوبو لپاره دوامدار اوبه نه لري. یو تنځای اوسیدونکي عبد الله په دی اړوایي:
او ډیر ستر کسينه لري په زرینه جربم زک لري او به وغرای زای بشتا خو ډیم ته مش ډیر ضرورت دی. کډیم چیرې مش ولري او بیا مش تا علاقات ډیر پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د ژوري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ یو اړتیاو به برخي دي او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خطر غوړندې خبرونه.